حسید نباشم شکل بگیره.
افغانستان که د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې مطالبه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمونن جمعه پرانستل شي د ځای چارواکو په وینا نه د پرانستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار سوداګری او پنګونې خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي رادیو ته ویلو چې د جمعې پر ورځ به تورخم دروازه د مسافر او ناروغانو پر مخ بیرته پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو موجودیت د لارې د تړل پاتې کېدو دلایل ښودلې دي. دغه دروازه چې نږدې یوه میاشت تړلې وه چاشم بی پش په یوازې د بارډونکو موټرو لپاره خلاص شو. پاکستان دا پوله د فبروري په 28 د هغې په خبرګون کې بند کړی و چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوستې جوړول بلل شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورې. په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نیټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه خلک مزار شریف ته چیرې چې به په دې ورځ په ځانګړو او پراخو مراسمو کې دغه هلته پر روزې د نوروز جنډه پورته کول تلل. په کورونو کې د خلکو ترمنځ د سمنه کاپ میوې او نورو ځانګړو خوړو تیارول هم د افغانانو له لرغونو دودونو څخه دي. ښځو او نجونو هم د سړو په څیر په دې مراسمو کې پیاوړی حضور درلود. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نوروز په عمومي په ورځ عمومي رخصتي لغوه شوې او د طالبانو یو شمېر مشرانو په ښکاره توګه د نوروز د جشن له لمانځلو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو له لوري په نوروز او له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته نوی کال له خوښیو پرته په غم رارسېدلی. په دې بیان کې راغلي چې لکه څرنګه چې طالبانو ښځې او ازادۍ زندانی کړي نوروز یې هم بند کړی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو د ځپلو په تړاو غلي پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په لنډ راتلونکي به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک شي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسېدو خبرې سمې روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانه اونۍ د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې د تړون لپاره هڅې ډېرې ښې روانې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه یو شی چې موږ یې ډېر ژر یو شی به و بخی یو شی چې موږ به ډیر ژر لاسلیک کړو هغه د اوکراین د طرز مکې لاندې د نادر عناصرو په اړه تړون دی. ټاکل شوی چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د یکشن به پورز د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا خبري وشي. دواړه لوري تیرونه هم د جدي په ښار کې د اوکراین پر مسلې غږېدلې وو. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیان له مخې د نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8250 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت نړیوال سازمان د عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال اوګوچی دینلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتېدونکي شمېر یې ودننه منلو وړ او د مخنیوي وړ تراژیدي ده. هغه زیاته کړه چې د نورو تلفاتو او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډېر اتباع یې په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دي. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامنۍ او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې له هیواده ووځي او په نورو هیوادو دونه کې د خې راتلونکو په لټه کې شي. او د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال د سیالیو د ګروپي پړاو په لړ کې افغانستان نن خپل لومړۍ لوبه د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره کوي. ټاکل شوی وه دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په تایلند کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي افغانستان به د شنبې په ورځ له ایران او د راتلونکي سه‌شنبې په ورځ له اندونیزیا سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې و نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانستل شي. د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه ده پرانستل شوې.
زما په ګوتو کې څلور ډبرې تیږې دي. ډاکټر د بارا باندې میاشت لګي او فراتي او وزیر صحبت هم نه لګي.
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نویو نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال له پیلېدو سره په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویندې زموږ لوړم دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ، ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکي دي.
په یو راپور کې وواورې چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
امن امان کی صورت حالت نه انت خو
د امن امان حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نوی څوار لسو څلورم کال او نوروز مو مبارک پدې هله چې نوی کال په خوښي او خوشحالي سره پیل کړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت چارواکي وایي نن جمعه به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه ها غاړې د تخنیکي ماشینونو او د مسافرو د پلټنو د ځینو نورو تخنیکي سیستمونو د خرابېدو له امله د لار نن هم بند ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي دغه لار د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال د فیروز عزیزی پر راپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارش په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بین لار بند ده، د پاکستانیانو سیستم خراب کړو. د څلور سیستم د لودر په څلور سیستم کې د افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم میول خراب شي. موږ کوشش کوو چې څو وخت جوړ شي، کوم اپشن جوړ شي، کوم اجازه جوړ شي، کوم اسام جوړ شي. موږ راغ درته کو د پاکستان د لورې سره بند و.
ښاغلی حکمت له مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو هڅه نه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستاني ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن سوي دي. په تورخم کې د پاکستاني اړخ ځینو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په ډزو کې زیانمن سوي او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوخت دي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زما په ګوډو کې څلور ډبرې تیږې دي. هر ډاکټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او فراتي او وزیر صحبت هم نه لګي. د دې ګیټ خوله کې بہت یې مناسب دی. دولت نن دغه وختونه چې د بخیر د پاره ګولاو دغه مریضانو ته څه لاره ورغي دغه د ګیټ خوله کې زه د درې مورس پروت یم روجي بنار نه سم نو نه ګوډو پر سي درې د ګوډې د درد تلاس.
یو مسافر هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي لوار ته ستونزې شکایت کوي. د هم د جمعې پر ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک راغون شوې سیدا او دلته ټوبلادي خو بلا مسافر دی پوش په مزدان هم دی بګي مزدوران هم دی او د غم دی مسافر هم دی مریضان هم دی د زنان هم دی ته پاکستان د خوانه بندګي او د مزدان پراتی دی په مشکله کې پراتی دی پرې زه جاله ډه کړي او دی په جمعاتونو کې سو پراتی دی سو دلته ټولو کې ناس دي چا ځان لري په کمرې نسري ډیر په بدل دي خلکو غوښتنه ده چې سیاست دیو پلی شي او دغه د ګیټ مشکل دی بل طرف ته شي کنه دا انټرنیشنل ګیټ ته خلک بيزي راځي مریضان بيزي راځي دا په لمدو خلکو کورونه دي په لمدو خلکو کورونه دي ګیټ بند دی او خلکو ډېر زیات مشکل جوړ کړی
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورس د مارچ په 19مه لوې بیسورزو ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص شو. ټاکل شوی و نن د مسافرو پر مخ هم پرانستل سي چې اوس د تخنیکی ستونزو لامل لا هم لارې تړلې ده. دا لارې د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درې شپې د دواړو خواو ترمنځ نښته هم وسوه چې مرګزوب لای هم درلوده او لامل یې د سیمې ځایي اوسیدونکو لخپل کورونو بي ځای شوی و. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه ماليزیانو نه ورسېدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن په افغانستان کې د نوې کال نو روز لومړی ورځ ده. د طالبان د حکومت چارواکو په ټول هیواد کې د میلیونونو نوې نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟ ډیر ځلې لیدل شوي چې د حکومت یا نورو مرستندویو ټولنو لخوا چې هر کال د نوي کال په مناسبت نیالګي کینول شوي دي، سمه پاملرنې نه ده شوې او وچ شوي دي. یو شمیر ټولنیز فعالان وایي چې د دې پر ځای چې نوي نیالګي کینول شي، باید هغه چې کینول شوي هغو ته ډیره پاملرنه وشي. جزئیات د سینا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوالرونکي غیر میوالرونکي نیالګي خودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سه پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تیر جمهوری نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه شاب او هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا تر څنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنیو زیاتوالی خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د سبت ادارې ساوت ایشیا ترورزم پورټل ویلي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 140 ولسی وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي، ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواښ په دې رپورټ کې اورئ.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
امن او امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبی ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلی چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتی سرتیری وژل شوی دي. خو د وستوالو په زیات شوی فعالیت سربیره د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هره ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13مه شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلې دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا همه نه پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډرامه روانه ده، کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او کبل څه. خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
لہذا یہ تماشې ختم کر دیں.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
پوری ریاست اور تمام ادارے
وہ ایک ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوخخ یو کړ چې زموږ د ګوند مشران وزپی او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګری بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نه اهلی ده، د ذمہوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نه اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د نوي کال پیلې دوسر د غراس په سړو سیمو کې مخکې نوې خونیز کال هم پیل شوی دی. په خوست کې مسول چارواکي په خونځو کې د امپر زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دا څوهم کال دی چې لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه امن شوي او همداراز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
دا د خوست ښار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیلې دو غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لونې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال رډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولیږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تنخون کې نقیب رسول کلیوال ویل
لکه څه ډول چې زموږ ورونه زموږ ماشومان هغه هلاکان البته هغه ډېر خوشحاله سره مکتب ته سید خپل راتلونکي هیلو امیدونه ترلاسه کول لپاره داسې که دغه سره څنګه کې زموږ خویندې زموږ لوړم دغه د مکتب دروازې ورته خلاص شي دوی لاړ چې کوم دوی هم د دې وطن آینده لري د دې وطن راتلونکي دي دوی باید راتلونکي ډاکټر وي دوی باید راتلونکي ښوونکي وي
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي
دولسم ټولګي چې دا یو هدف ټاکونکی ټولګي دی او مې راتلونکي د کانکور ازموینه لرو د ازموینې د تیاری لپاره موږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي
بلوری ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښوالو لپاره هڅې پیل کړي دي د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تېر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 15000 پیره اټکل کړی دی چې 15000 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په موخه جذب
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې دې ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,5 لک زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2,200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي
د څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې لرغوني او کلتوري جشن یعنی نوروز پر رسمي ډول لمانځل کېږي طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي نن جمعه هم د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ یا د نوروز ورځ ده دا چې د نوروز اوسنی رنګونه څه ډول دي او خلک څنګه لمانځي اسدالله الدین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یو راستر بلې رنګونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوي کال پر ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د معمول په څیر باندې دکاندارانو خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسه کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت لر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخنه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تطو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدل ته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنغونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لته لار بندو موټر به د نن شار ته نه راپېښول کېدل خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خواهی نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
راغنو یو وخت اما اوس نوروز په کسا کې سوبنه سوالا کې سو بیا دې خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو هڅه سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول اما اوس چې را شرایط راغله هیڅ سخت سوي دا او دا الهتی ظروف د اقتصاد دا او بل نور امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړي.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله چکر ته به تللو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولی فیلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک خو ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږ کال نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوابلار سم نورو کلو کې به مزار تکللم. سږ کال لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړوي یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و دغه ډېر په وجه سړی ناست یم خو سکون ناظم سړی دې تنګي راځي نه په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی. برخه کې ازادي راډیو د ازادي میل ما ځانګړي پروګرام مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمه و نن جمعه پرانیستل شي د ځایي چارواکو په وینا نه ده پرانیستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی د ازادي راډیو ته ویلي چې د جمعې ورځ یعنې نن به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو له امله دغه لاره نن هم تړلې پاتې ده. په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د هم لومړۍ نېټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل، خو د نوروز رسمي مراسم بیا هم لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په لاند راتلونکو کې به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک کړي، ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسېدو خبرې سمې روانې دي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرلانته وویل چې روانو اونۍ د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې تړون لپاره هڅې ډېرې ښې پرمخ ځي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لار خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیان له مخې دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کالو.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوذو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوعه یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلی په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کالو را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبانو حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورت تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دا ورکه هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کوي او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت ته ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سیاسي غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه حقونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس داغې نه بیا اقدام د اقدام د کېدلو امکانات شته دي. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یو څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامات اوسې.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Allah, 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 All Allah stop the mar